د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، د موسیقي دوه خبرونې مو واورېدې. د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار علي محمود تاسو ته راغلاست وایو. په دې یو ساعت خبرونه کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرونه او راپورونه اوریدای شئ. افغان حکومت ته د بګرام زندان د امنیتي مسؤلیتونو د پوره سپارلو پر سر د کابل او واشنگتن ناندری د دې خپرونې ټاپ موضوع ده چې د نورو مسایلو ترڅنګ راپورونه پرې خپرو. البته د دې ساعت له خبري سرویس وروسته د خبرونو په نړیواله برخه کې به واورئ چې د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند پخوانی مشر قاضي حسین احمد نن په مومندو قبایلو سیمه کې له یوې ځان وژونکې حملې څخه بچ شو او د اسرایلو پوځ نن په یو بیان کې وویل چې جنګي الوتکو یې تېره شپه په غزه کې د حماس وسلوالو پر ضد د عملیاتو په شپږمه ورځ شاوخوا اتیا حملې ترسره کړې دي. نړیوال خبرونه وروسته راځي. په پیل کې قسیم سولمل د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
سلامونه او شیچاری پام وکړئ مهمو سرخطونو ته. په هرات کې چارواکي وایي درې تنه وسلوال نیولې چې غوښتلې د هرات د والي او یو شمېر نورو چارواکو پر غونډې برید وکړي. او آیس اف په کندهار کې د ځانمرګي بریدونو د یو تنظیمونکي د نیولو خبر ورکوي. د هم بشپړ خبرونه. چارواکو په هرات کې درې کسان نیولي چې په دې ولایت کې د حکومتدارۍ د انسجام پر یو کانفرنس د برید نیت درلود. د هرات د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر جنرال عبدالحمید حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې په دې کانفرنس کې د هرات والي، د سیمه ییزو ارګانونو رئیس، د اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس او یو شمېر نورو چارواکو پکې ګډون کړی و. د نوموړي په وینا له دې درو کسان څخه دوه یې د ښځو جامې اغوستې وې. د ښاغلي حمیدی په وینا له دوی څخه مسمومونکي مواد، برچې او بوکس پنجې هم ترلاسه شوي چې احتمالا غوښتل به یې د دې کانفرنس ساتونکي لومړی مسموم او وروسته بیا د هغوی په وسلو د کانفرنس پر ګډون کوونکو برید وکړي. آیسف په کندهار کې د وسلوالو طالبانو د ځانمرګي بریدونو یو تنظیموونکی نیولی دی. یادو ځواکونو نن په خبر پانه کې ویلي چې نیول سوي کس په سیمه کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه پلانول. خبر پانه زیاتوي چې بهرنیو او افغان ځواکونو د غرض د وسلوالو طالبانو د دوه قمندانان نن په هلمند او لوګر ولایتونو کې نیولی دي. بلخو د کورونی چار وزارت د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د عملیات پر مهال د نهو طالبانو د وژلو او شلو نورو د نیول خبر ورکوي. د کورونی چار وزارت په یو خبر پانه کې لغلی چې د عملیات تیر ورځ د ملي پولیسو، ملي پاوز، ملي امنیت او ائتلافي ځواکونو لخوا په کابل، کونړ، کندهار، هلمند، دایکندي، فاریاب، روزګان او فراه ولایتونو کې سوي. د خبر پانه لمخ په عملیاتو کې 1415 کیلوګرام نشه توکي، 12 کړي ماينونه، 4 اراده موټر سایکلونه، 1 موټر او 1 اندازه وسلې او مهمات د پولیسو لاسته ورغلي دي. طالبانو د دې دواړو عملیاتو په اړه تر اوسه کوم تفسیران نه کړي. او د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار یو نامعلوم وسلوال په محمد اغي ولسوالۍ کې یوې خصوصي لیسې د یوې خصوصي لیسې یو شونکی او یو ملازم په ډز وژلی دي. د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر رئیس خان صادق عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال کس له سیمې تښتېدلی خو پولیسو یې د نیولو هڅې پیل کړې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دغه کسانو د وژل کېدو انګیزه څه وه. د کورنۍ خبرونه نوریاس نوري به مو د سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي.
د پاکستان د یو اسلامي ګوند بخوانی مشر نن په مومندو قبایلي سیمه کې له یوې ځانوژونکې حملې بچ شو. پاکستاني چارواکو وویل چې ځانوژونکې چاودیدونکي مواد نن د پاکستان د جماعت اسلامي د ګوند بخوانی مشر قاضي حسین احمد د موټرو کاروان ته نږدې وچول. په دې پیښه کې د هغه درې ملګري او ساتونکي برسیرن ټپي شوي دي. یوازې برید کوونکی په دې حمله کې وژل شوی دی. تر اوسه پورې د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د راپورونو له مخې د پاکستاني طالبانو مشر حکیم الله مسعود په وروستیو کې په یو صوتي پیغام کې د جماعت اسلامي پر ګوند انتقاد کړی او په مشخص ډول قاضي حسین احمد د پاکستان د حکومت په ملاتړ تورن کړی و. د اسرائیل پوځ نن په یو بیان کې وویل چې جنګي الوتکو یې تېره شپه په غزه کې د حماس وسلوالو پر ضد عملیاتو په شپږمه ورځ شاوخوا اتیا حملې ترسره کړې دي. د اسرائیل پوځ وویل په دغو بریدونو کې هغه ودانۍ په نښه شوې چې ګمان کېږي د حماس د لوړې سطحې چارواکي پکې اوسي. د راپورونو له مخې د حماس وسلوالو د اسرائیل پر لورې څو توغندې ویشتلې. د مرګ ژوبلې په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. په عین حال کې په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون به نن د ورځې په وروستیو کې مصر ته لاړ شي چې په غزه کې د حماس د مشرانو او اسرائیلي چارواکو ترمنځ د اوربند په هڅه کې د هغه له منځګړیتوب ملاتړ وکړي. بان به دغه راز اسرائیل ته هم لاړ شي. پر اسرائیل د حماس له لوري د څو ورځو توغندوی بریدونو په ځواب کې اسرائیل د نومبر په 14 په غزه کې د حماس پر مشکوکو ځایونو بریدونه وکړل. تر اوسه پورې په دغو جګړو کې شاوخوا 70 فلسطینیان او 3 اسرائیلیان وژل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د برما د اپوزیسیون له مشر آنګ سان سوچ سره په رانګون یا یانګون کې د هغې په کور کې وکتل او هغه د ډیموکراسۍ یوه سمبول وبلله. اوباما سوچ ته وویل چې دا مهمه ده چې هیواد د ډیموکراسۍ پر لوري پرمختګ ته دوام ورکړي. زه په ځانګړي ډول له آنګ سان سوچی څخه مننه کوم چې له ما یې په خپل کور کې هرکلی وکړ. دا هغو څو کلونو ستونزو ته په پام سره هغه ځای دی چې هغې خپله نه ماتېدونکې زړورتیا او ټینګ عزم ښکاره کړ. دلته دغې مېرمنې وښوده چې د بشر ازادي او احترام څخه انکار نه شي کېدی. اوباما د امریکا لومړنی برحال ولسمشر دی چې برما یا میانمار ته سفر کوي. د برما د اپوزیسیون مشر آنګ سان سوچی وویل د انتقال په هره پروسه کې تر ټولو ستونزمنه مرحله هغه ده چې کله فکر کوو بریالیتوب له ورایه ښکاري. په دې خاطر موږ ته پکار ده چې ډېر له احتیاطه کار واخلو چې د بریالیتوب مهمي امیدونه مو ونه غولوي او د خپلو خلکو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ لپاره د رښتینې بریالیتوب په خاطر کار وکړو. سوچي تر 2000 میلادي کاله پورې 15 کاله په خپل کور کې په نظربندي کې تیر کړی دی. اوباما مخکې د برما له ولسمشر تین سین سره کتلی و. د برما مشرانو په هیواد کې د پوځي واکمنۍ په څو لسیزو کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت ښه کېدو لپاره د اصلاحاتو پروسه پیل کړې ده. امریکایي چارواکو په دې ټینګار کړی دی چې دې هیواد ته د اوباما سفر له دغو اصلاحاتو د ملاتړ نښه ده. د بشري حقونو فعالان وایي د اوباما له سفر سره سم لږ تر لږه 50 سیاسي بندیان خوشې شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په سوریه کې یاغیانو ادعا کړې چې د ترکیې پولې ته څیرمه یوه دولتي پوځي اډه نیولې ده. د راپورونو له مخې د سوریې په پلازمینه دمشق کې هم چې د حکومت پلویان پکې حضور لري حملې شوې دي. په حلب کې د مخالفانو د خبری مرکز په اعلامیه کې ویل شوي چې دوی د اورم الصغرا د پوځي اډې تر نیولو وروسته شاوخوا 15 ټانکونه او 3 سرتیري هم په خپله ولکه کې راوستل دي. د پېژندل شوي کمیډي لوبغاړي چارلس چاپلن یو پیک لرونکو خولۍ او امسا پرون په 2500 ډالر وپلورل شو. په هغه زمانه کې چې فلمونو غږونه نه درلودل دغه امسا او خولۍ د چارلی د کرکټر ځانګړې نښې وې. تمه و چې په مزایده کې دغه خولۍ او امسا له 3500 امریکایي ډالرو پورې خرڅ شي. دا و د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
ازادي راډیو ورې چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په لویو خارونو کې خبرونه کوي. د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د دوه میاشتنی مهلت له بشپړېدو وروسته د افغانستان دولت د بګرام زندان د ټولو مسؤلیتونو ترلاسه کول غواړي. دا مسله به د حقوقي چارو له یو کارپوه سره په مرکه کې وڅېړو. د سولې عالی شورا هغه اوازې تایید کړې دي چې په قطر کې د سولې د هڅو نوی پړاو پیل شوی. جلال آباد ته د برېښنا د لاین د غځېدو په وړاندې ستونزې کومې دي؟
خارجي دشمنان زمونږه هرگز نه غواړي چې د جلال آباد په خار کې د صنعتي پارکونه په دغه برق ماینه ورغول شي. د جلال آباد خاریان د کار پیدا کی او د جلال آباد په خار کې د فابریکې جوړ شي او هغه د تولید وکړي.
په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ډېر ژر به د روانو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو مرکزونه ځانګړي کړي. په کندز کې ځوانان د کار او بیکارۍ په اړه څه نظر لري؟
افغانستان کې ډېر زیات خارجیان راغلي دي چې هغه دلته مصروف دي کار دي او خپل افغانان لرو چې بیکار دي. مشکل لږ ده چې دغه خپل افغان ته دا چانس نه ورکول کیږي.
په دې اړه د ځوان فکر په 19 پروګرام کې له ځوانانو سره خبرې اترې او بحثونه لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د افغانستان دولت د بګرام زندان د ټولو مسؤلیتونو ترلاسه کول غواړي، او په دې اړه د افغانستان د وزیرانو په غونډه کې هم خبرې اترې شوې دي. یو شمیر افغان کارپوهان په دې نظر دي چې امریکا له خپلې ژمنې سره سره نه غواړي د بګرام زندان ټول مسؤلیتونه لکه څنګه چې ژمنه یې کړې افغان حکومت ته وسپاري. د دې کارپوهانو په نظر امریکا په افغان حکومت بې باوره دی، او دا ویره هم لري چې ممکن مهم بندیان به د افغان حکومت له منګولو څخه له زندانونو وتښتي. تیره ورځ ولسمشر حامد کرزی لوی څارنوال او د بګرام زندان قومندان ته دنده وسپارله چې د دې زندان د بشپړ مسؤلیت د اخیستو لپاره د جدي او چټک اقدامات وکړي. د اسدالله لودین په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې امریکا د بګرام زندان د یو شمیر زندانیانو په ساتلو سره خپل اهداف ترلاسه کوي، او نه غواړي چې دا شمیر زندانیان افغان حکومت ته وسپاري. د پوځي چارو کتونکي جنرال عتیق الله امرخیل د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې امریکا له ځینو مهمو زندانیانو څخه د تحقیق پر مهال پټ رازونه ترلاسه کوي، نو ځکه یې افغان حکومت ته د سپارلو لپاره زړه نه ښه کوي. ښاغلی امرخیل وایي که څه هم امریکا د دې ژمنه کړې چې د بګرام زندان بشپړ کنټرول او د دغه زندان ټول زندانیان به افغان حکومت ته سپاري، خو د ده په باور امریکا نه غواړي خپل دغه ژمنه عملي کړي.
دغه محبوسین چې دوی راوستلي دي ممکن په دوی کې به مختلف داسې اشخاص وي چې دوی غواړي خپل ځان ته خپل معلومات کاملا تکمیل کړي، یا به په دوی کې ممکن داسې اشخاص هم وجود ولري چې دوی په ظاهر کې محبوس وي ولې په باطن کې به اصلا د دوی خپل نفر وي، ولې اصلي خبره داسې ده چې دوی نه غواړي چې فعلا دغه زندان یا افغان دولت ته وسپاري، ځکه چې دوی خپل رازونه لري، دوی خپل تحقیقات لري، په ظاهر کې موافقه کوي اما په
د روان هجری لمریز کال د سمبولې په شلمه نیټه افغان حکومت د بګرام زندان مسؤلیت په غاړه واخیست. خو شاوخوا شپږ سوه زندانیان چې ځینې بهرنیان هم پکې شامل دي افغان حکومت ته ونه سپارل شول. افغان حکومت هماغه وخت امریکا ته دوه میاشتې مهلت ورکړ چې دغه زندانیان په بشپړ ډول ور وسپاري، خو اوس چې له دې مهلت څخه څو ورځې اوښتې هم دي امریکا تر اوسه خپله ژمنه نه ده عملي کړې. ولسمشر حامد کرزی د یکشنبې په ورځ له عدلي او قضایي چارواکو سره دغه مسأله وڅېړله، او د امریکایي چارواکو د ژمنې نه عملي کول یې د زندانیانو په برخه کې د لاسلیک شوې تفاهمنامې څخه سرغړونه وبلله. ځینې افغان کارپوهان بیا وایي چې د زندانیانو په برخه کې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ د بې باورۍ فضا موجوده ده. د کورنیو چارو پخواني وزیر او امنیتي کارپوه فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ته وویل امریکا غواړي هغه افغان زندانیان په خپله وساتي چې درانه تورونه پرې لګول شوي.
هغه تعداد بندیان چې د امریکایانو د پوره باور وړ نه دي او یو سلسله تورونه درانه غوندې لري، زه فکر کوم چې تر اوسه پورې همغه نقطې ته نه دي رسېدلي چې امریکایان په دې باور وړ چې کرموږ دا زندانیان وسپارو. داسې امکان لري چې سبا ورځ لپاره
د جمهوری ریاست د یکشنبې ورځې په غونډه کې د بګرام زندان قومندان جنرال فاروق بارکزی هم موجود و، خو ښاغلی بارکزی په دې اړه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. ولسمشر کرزی په دې غونډه کې د هیواد دفاع وزارت لوی څارنوال او د بګرام زندان قومندان ته دنده وسپارله چې د دغه زندان بشپړ واک اخیستو ته د جدي اقدامات وکړي. د ولسمشر دفتر وایي امریکا تر اوسه هغه زندانیان هم نه دي آزاد کړي چې د محکمې په قطعي حکم یې براءت ترلاسه کړی و، خو تر اوسه امریکایي چارواکو د افغان حکومت د دې تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي.
افغان حکومت د بګرام زندان د بشپړ مسؤلیت اخیستل غواړي له امریکایي ځواکونو څخه. قدر من اوریدونکو، د دې موضوع د نورې څېړنې لپاره دا شیبه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد د سیاسي او حقوقي چارو کارپو ودیر سپای د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. سپای صاحب، تاسو راپورونه واوریدل د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ د بګرام زندان د سپارلو پر سر، د دې اختلاف هغه اصلي ریشه په څه شي کې ده؟
ډېر مهرباني سوال نام. خبره اصلا داسې ښکاري چې د امریکایي خوا په دې باندې معتقد نه دي یا مطمئن نه دي تر اوسه پورې چې د افغان حکومت به وکولی شي دا زندانیان سم محاکمه کړي، او یا حداقل که په دوی باندې تورونه ثابت هم شي او وساتل شي په دې زندان کې کدوې حکومت اوس پاري دوی به جوګه شي دې چې دا وساتل شي
او د افغان حکومت او د افغان حکومت ملاحظات صدا فکر کوي چې دا توان لري
افغان حکومت وایي چې دا زمونږ حاکمیت ده او مونږه تاسو سره پروتوکول کړی پیمانه مې ځکړی څو میاشتې مخکې چې دوه میاشتې تاسو ته وخت درکړ شوی و نو اوس هغه موده پوره ده باید چې حتما تاسو دا زندانیان او زندان ټول افغانستان ته حکومت ته تسلیم
کړي. ستاسو په نظر پوهان صاحب د کوم اړخ ملاحظه ډېره په زړه پورې یا ډېره منطقي ښکارېږي تاسو ته؟
او کومګه د افغان د خوا موضوع و چیرو نو د کې شک نشته ده چې د خپل افغانانو موجودیت د زندانیانو د بل چپلاس کې دا داسې لازم او منطقي خبره نخ خریدا بیا خصوصا چې د افغانستان په خاوره کې هم واقع وي او کنټرول به د پردیو په لاس کې وي
مګر په هانس
افغانستان خواته وسپارل شي
مګر په هانس دا هم په یاد وساتي چې په بغلان کې په کندهار کې د افغانستان په نورو ولایتونو کې تر اوسه پورې سلګونه زندانیان ډیر اسانه د امنیتي ځواکونو لمنګولو تښتیدلی دي
نو همدغه تشویش ده چې امریکایان هم لري چې غوی اظهار کوي چې دا د ستاسو د حاکمیت او د استقلال په دې مورد کې مونږ کوم شک نه لرو او ورته رعایت کوو احترام هم لرو اما په دې باور نه لرو چې تاسو به دا زندانیان وساتلی شي ولې چې دا زندانیان هغه ګروپو پورې او شبکو پورې تړلی دي چې غوی په هر ترکیب چې وي تاسو نه ځانونه بې محاکمې نه هم خلاصولی شي او درنه تښتي دا د هغوی دلیل دی مګر د بلې خوانه د افغان حکومت وایي چې مونږ یو تعداد زندانیان دلته د محاکمې موضوع ورته خلاصه کړې او هغه مونږ نه بری وزمه دي هغه باید خوشي شي په دوی په هغه محاکمه کولو او خوشي کولو تر څو څخه معلومات امریکانو ته ورنکړ شي او یا دوی باید په محکمې په جریان کې دغه حاضر وای چې اتورونه هغوی پرې لګولي وو چې دا رښتیا هم ثابت شوي دي او که برات اخیستلی شي بیا خوشې کړی شي چون دا موضوع ملت ته نه ده واضح شوی چې دوی علني محکمه کړي د خارجانو مخکې محکمه کړي خپله په کوټو شاته د پردو شاته تحقیقات کړي چې هغه بری زمه ګڼي چې هغوی نه خوشې کوي دا حقیقت که معلوم شي نو تبصرې هم پرې باندې په وضاحت کې که حقیقت معلوم نه وي نو دا یو ګونګه موضوع صرف د امریکایانو او زموږ د خاصو حلقو د حکومت منځ کې ده
وروستۍ پوښتنه که لنډ ځواب راکوي پوهان صاحب ستاسو په نظر د دې حل به څه وخت راوځي
د دې حل که هیڅ وخت راونه وځي او هماغه 2014 کال نه وروسته خارجیانو امریکایان غواړي چې د افغانستان نه وځي نو هغې نه وروسته به بیا دا زندانیان چا ته سپاري خامخا هغه به د افغانستان حکومت ته سپاري حل دغه دی چې دوی په یو منطقي لاره باندې دواړه خواوې فکر وکړي همدغه اوس وکېني چې هم د زندانیانو په مورد کې عدالت تامین شي او څه چې هغه مناسب به محاکمه کول شرایط لازم غړي هغه د په اجرا کې په مشترکه د د محاکمې پروسیجر خلاص کی که زندانیان خوشي کیږي او که پاتې کیږي او هغه مقدار چې پاتې کیږي هغوی د افغانستان د خوانه تضمین واخلي چې دا په ناحقه نه خوشي کیږي او یا دا دی چې دوی نه به ونه تښتي او که وتښتېدل نو افغان حکومت به مسؤلیت ولري په مقابل کې
ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهند ودیر ساپای و چې افغان حکومت ته د بګرام زندان د مسؤلیتونو د سپارلو پر سر د کابل او واشنگټن ترمنځ د ناندریو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې دا موضوع به د ازادۍ راډیو په نورو خپرونو کې په راتلونکو ورځو کې بیا هم وڅېړو
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري لتهرو څو کلونو راهیسې د برېښنا ریاست د ننګرهار ښاریانو ته ودې ورکوي چې له نغلو نه به دوی ته برېښنا ورکړي خو تر اوسه پورې دا پروژه نه ده بشپړه شوې د سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې کې د پاکستان ISI اداره خنډونه اچوي په دې اړه راپور لرو چې د خبرونې په دوام کې به وړاندې شي. خو دا شیبه په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال نسیم شفق د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره ده. موضوع دا ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو مرکزونه ځانګړي کړي. د دې کمیسیون مشر فضل احمد معنوي نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د دې مرکزونو د امنیت ټینګښت ډیره ضروري موضوع ده، سره له دې چې د ولسي جرګې ځینو غړو د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو له نیټې سره مخالفت وښود. خو د انتخاباتو کمیسیون وایي چې دا نیټه د اساسي قانون لمخې اعلان شوې ده. نسیم شفق په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
کاڅه هم د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د نیټې په اړه یو لړ مخالفتونه موجود دي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې تر دوه میاشتو پورې به د رای ورکولو مرکزونه ځانګړي کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد مانوی وایي چې امنیتي ستونزې د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې اصلي خنډ دی او دوی هڅه کوي چې امنیتي ځواکونه سر له اوسه د رای ورکولو مرکزونه خوندي کړي. ښاغلی مانوی د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د رای ورکولو زرګونه مرکزونه به په عصري وسایلو او تجهیزاتو سمبال شي.
کمیسیون انتخابات مراکز انتخاباتی را سروې کرده، با مو سیستم جدید جی پی اس موقعیت ها مشخص شده، در حدود 7000 مرکز پیش بینی شده و یا 3 ماه دیگه مراکز انتخاباتی را ما به جانب نیروهای امنیتی شریک می سازیم که تا یک سال دیگه فرصتی که وجود داره نیروهای امنیتی باید بالای امنیت مراکز انتخاباتی با ما اطمینان بده.
ټاکل شوې ده د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخابات د 1393 ملمریز کال د حمل په 14 نیټه ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې دا نیټه د افغانستان د اساسي قانون لمخه ټاکلې ده. خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي له دې نیټه سره مخالف دي او اندېښنه کوي چې د افغانستان په سړو سیمو کې به ګڼ شمېر خلک ونه شي کړای چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. په ولسی جرګې کې د دایکنډي ولایت استازي محمد نور اکبری هم ورته نظر لري.
ولایات زیادی از افغانستان، ولایات سردسیر مخصوصا و کوهستانی شامل بامیان، دایکنډي، بادغیس، جوزجان، اروزگان، غور، بدخشان و سایر ولایات قطعا اونا از استعمال رای و حضور در رای گیری محروم میشه.
خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد مانوی ټینګار کوي چې د راتلونکو انتخاباتو نیټه هغه مهال بدلیدای شي چې کوم قانوني خنډ نوی موجود او یا هم د کوم ملي اجماع لمخې پکې تغییر راشي. د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې د نیټې پر سر د مخالفتونو سربیره امنیتي ستونزې هم له اصلي خنډونو څخه بلل کیږي او د امنیتي چارواکو له ډاډ سره سره داسې اندېښنې شته چې ښایي راتلونکي انتخابات ډیرو ستونزو او ناخوالو سره مخامخ وي.
قطر منوریدونکو په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال نسیم شفق چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر فضل احمد مانوی د څرګندونو په اړه راپور راکو چې نن یې د ولسی جرګې په غونډه کې ویل چې ډیر ژر به د راروانو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو مرکزونه ځانګړي شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا ځینې غړي دا تاییدوي چې د طالبانو ځینې پخواني چارواکي او یو شمېر کارپوهان قطر ته تللي. راپورونه وایي په افغانستان کې د سولې د هڅو په لړ کې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو استازي په قطر کې سره راټول شوي دي. په دې استازو کې د ملا عبدالسلام ضعیف، مولوي وکیل احمد متوکل نمونه یاد شوي چې دا د طالبانو پخواني د طالبانو د واکمنۍ د وخت پخواني چارواکي دي. کارپوهان هم وایي چې امریکا غواړي د قطر د سولې پروسه بریالی شي او په پاکستان کې د سولې د هڅو ډیر ملاتړ نه کوي. خو ویل شوي چې په قطر کې د روانو خبرو اترو کې د افغان حکومت استازي نه دي شامل. معصوم میوند او په دې اړه تفصیل.
د سولې علي شورا د کوم چارواکو سره چې نن موږ خبرې وکړلې او د سهار څخه هم دغه ریپورټونه نن خپاره شوي دي چې د افغانستان کې د سولې د خبرو اترو لپاره یو وار بیا هم د وسلوال طالبانو استازي په قطر کې سره راټول شوي دي چې په دې ریپورټونو کې ویل کیږي د مولوي وکیل احمد نوم راغلی دی او همدارنګه د مولوي عبدالسلام ضعیف نوم راغلی دی. په کارپوهانو کې چې د وحید مجدان نوم راغلی دی چې هم د طالبانو په دوره کې د بهرنی چارو وزارت کارکونکی وو. موږ نن وغوښتل چې د افغانستان د سولې عالی شورا د چارواکو سره خبرې وکړو او په دې اړه باندې تایید ځینې واخلو. د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکي هم دا تاییدوي چې یو شمېر چارواکي قطر ته تللي دي چې هغه طالبانو پخواني مسؤلین و او لوړ پوړي چارواکي و، خو دوی وایي چې په څرګند ډول باندې لا هم دوی ته دا نه ده معلومه چې آیا دوی به د سولې د خبرو لپاره تللي وي او دا خبرې به د چا په مشرۍ باندې کېږي او څه ډول به پیلېږي. په دې لړ کې مې د سولې عالی شورا د یو غړي مولوي شهزاده شاهد سره خبرې وکړې. هغه وړاندې وایي
دا صحیح ده چې سلام ضعیف سفر کړی دی، مجدم سفر کړی دی. البته دې شک چې مجدم صاحب یا سلام ضعیف د طالبانو سره همدردي لري او تاسو ګورئ چې د هغوی په اړه معلومات هم لري. تفسیرو کې داسې معلومیږي چې هغوی یو قسم نمایندګي کوي غیر رسمي، نو بعیده نه ده چې دا سفر قطر ته یو معنا لري. دې د یو مفهوم او معنا او منشا نه دا سفر نه دی.
باید اوریدونکو ته یادونه وکړو چې د ځینو نورو سرچینو سره چې موږ خبرې وکړلې، په دغه څنګ کې د مولوي وکیل احمد متوکل او مولوي عبدالسلام ضعیف وحید مجده تر څنګ د مولوي نجیب الله، مولوي شمس الدین، مولوي عبدالعزیز او معتصم طیب هغه د دې نومونه هم یاد شوي دي چې دا هم ویل کېږي په قطر کې د سولې د خبرو لپاره سره راټول شوي دي. د کارپوهانو سره چې موږ خبرې وکړې د دې نظر دا دی چې امریکا غواړي په افغانستان کې د سولې خبرې د قطر د بهیر لالار خبري علي کې دی وای چې امریکا پر دې باندې ډیر باور نسی کولی چې په پاکستان کې د افغانستان د سولې خبري بریالي سي، نو ځکه امریکا غواړي چې په قطر کې د سولې خبري بریالي سي. خو لا هم ویل سي چې په دې خبرو کې د افغانستان د حکومت چارواکي لا تر اوسه پر نه دي راشکل سي. د سولې د دغه خبرو په اړه باندې د هڅه داسې وخت کې جوړ پټونه داس وخت پرېږي چې تر دې مخکې د افغانستان د سولې عالی شورا یو پلاوی پاکستان تللی وو او د سولې عالی شورا چارواکو وویل چې د پاکستان د دوی سره همکاري کړې او نه تنه د طالبانو یو شمېر بندي زندانیان چې و د دې چارواکي و هغه هم خوشی کړی دي او له هم پاکستان د نورو ژمنو هڅه کړې ده. خو افغان حکومت تر اوسه په دې ډول په رسمي ډول څه نه دی ویلي او نه هم په افغانستان کې د امریکا سفارت چارواکو او خپل هم د وسلوال طالبانو غبرګون تر اوسه نه څرګند شوی.
ډېر مننه کوم. قدر منوریدونکو، په کابل کې د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند و چې وایي د سولې عالی شورا هغه اوازې تایید کړي چې په قطر کې د سولې د هڅو نوی پړاو پیل شوی او په دې لړ کې د طالبانو پخواني چارواکي او د طالبانو استازي قطر ته رسیدلي. او اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه چې نسیم شفق برابره کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو په اړه خپل مطالب لیکلي دي. خدمتګار غیر دولتي ورځپاڼې تر یو غټ عنوان لاندې لیکلي چې د ملګرو ملتونو بندیزونو د حقانی شبکې فعالیتونه کم کړي دي. د ورځپاڼې د افغان او پاکستاني خبريالانو او سړونکو له قوله لیکلي چې په دې ورستیو کې د امریکا هوایي بریدونو حقانی شبکې ډېره کمزوري کړي او دې ته اړ ایسته چې په خپل پټنځایونو کې پاتې شي. ملی باور غیر دولتي ورسپانې د یوې امریکایي سناتوري هغه خبره راخیسته چې وایي د افغانستان جګړه باید ژر پای ته ورسیږي. امریکایي سناتوري باربار علي د امریکا د سنا په غونډه کې د تیرې شنبه په ورځ سرګند کړي چې له افغانستان څخه باید امریکایي سرتیري له وخت نه مخکې ووزي او په دې هیواد کې جنگ پای ته ورسیږي. ملی باور دغه راز لیکلي چې پاکستان د افغانستان پر خاورې خپل راکټي بریدونه دروي. په دې اړه یو لیکنه کې د سولې د عالی شورا د غړي حاجی دین محمد له قول راغلی چې پاکستانی چارواکو له دوی سره ژمنه کړې چې د دې هیواد پر ختیځو سیمو به خپل توغندوی بریدونه ودروي. سرنوشت غیر دولتي ورسپانې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله لیکلي چې ترکمنستان د ټاپي پروژې عملی کېدو ته ډیر لیواله دی. د ورسپانې لیکلي چې ترکمنستان سره لدی چې له امنیتي پلوه اندېښنه لري، خو هڅه کوي چې هند او پاکستان ته د افغانستان له لارې د غازو د پایپ لاین د غزولو پروژه ژر عملی شي. سرنوشت د ژورنالستانو د شورا هغه اندېښنه هم راخیستې چې وایي افغان ژورنالستان حتی په امن سیمو کې هم نه دی خوندي. په دې اړه لیکل شوی چې افغان ژورنالستان په کاري برخه کې ډېرې ستونزې لري او په امن لرونکو سیمو کې هم یو شمېر ژورنالستان په مرګ ګواښل کیږي. انیس دولتي ورسپانې په خپل سرمقاله کې د سولې د هڅو په اړه لیکنه خبره کړې. د ورسپانې لیکلي چې د افغان حکومت لخوا د سولې د عالی شورا په چوکاټ کې د سولې او ملي پخلاینې هڅې دوام لري. انیس لیکلي چې د دولت وسلوال مخالفان هم باید له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو اعلان او د دې هیواد اړتیا ته په پام سولې ته غاړه کېږدي.
محور غیر دولتي ورسپانې بیا په غټو ټکو کې لیکلي چې د ښار د جماعتونو ملا امامان د نظام ضد تبلیغات کوي. د ورسپانې په یو مطلب کې لیکلي چې دا ملا امامان د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلک د نظام پر ضد راپاروي او په دې باور دي چې افغانستان اشغال شوی دی.
ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو دا وخت د مسپخین 2 بجې او 1.5 دقیقې دی. د خبرونه په دوام کې نور راپورونه لرو، خو سمدستي نوریاس نوري ته غوښ شي چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
چارواکو په هرات کې درې کسان نیولي چې په دې ولایت کې د حکومتدارۍ د انسجام په نامه په یوه کنفرانس د برید امنیت درلود. د هرات د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر جنرال عبدالحمید حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې په دې کنفرانس کې د هرات والی او یو شمېر نورو چارواکو ګډون کړی و. ایساپ په کندهار کې د وسلوالو طالبانو د ځان مرګ بریدونو یو تنظیمونکی نیولی دی. ایساپ په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې نیول شوي کس په سیمه کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه پلانول. د لوګر امنیتي چارواکي وایي نن سهار یو نامعلوم وسلوال په محمد اغي ولسوالۍ کې د یوې خصوصي لیسې یو ښوونکی او یو ملازم په ډزو وژلی دی. د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند پخوانی مشر قاضي حسین احمد نن په مومندو قبایلي سیمه کې له یوې ځانوژونکې حملې بچ شو. د اسرائیل پوځ نن په یو بیان کې وویل چې جنگي الوتکو یې تیره شپه په غزه کې د حماس وسلوالو پر ضد عملیاتو په شپږمه ورځ شاوخوا اتیا حملې ترسره کړې. د اسرائیل پوځ وویل په دغو بریدونو کې هغه ودانۍ په نښه شوې چې ګمان کېږي د حماس لوړ پوړي چارواکي پکې اوسي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د برما د اپوزیسیون له مشر آنګ سان سوچي سره په رانګون یا یانګون کې د هغې په کور کې وکتل او هغه یې د ډیموکراسۍ یوه سمبول وبلله. په سوریه کې یاغیانو ادعا کړې چې د ترکیې پولې ته څیرمه یوه دولتي پوځي اډه نیولې ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. له تیرو څو کلونو راهیسې د برېښنا ریاست د ننګرهار ښاریانو ته وعده ورکوي چې له نغلو بند څخه به دوی ته برېښنا ورکړي، خو تر اوسه دا پروژه نه ده بشپړه شوې. په ننګرهار کې د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې یو شمېر بهرنۍ کړۍ نه غواړي دا پروژه بریالۍ شي او دوی ته امنیتي ستونزې پایدا کوي چې امنیتي چارواکي هم مرسته نه ورسره کوي. له ننګرهار د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور راکوي.
په ننګرهار کې د برېښنا شرکت مسولین وایي چې دغه ولایت ته له نغلو بند څخه لګیدونکې برېښنا مخه په سیمه کې ناامنۍ نیولې چې د کورنیو او دفاع وزارتونو ورسره د امنیت د ټینګښت په برخه کې تر دې دمه هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. د ننګرهار د برېښنا شرکت مشر محب الرحمن مومن له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې په ډاګه کړه چې له ډېر پخوانه دوی چمتو دي چې د نغلو له بند څخه جلال آباد ته برېښنا راتېره کړي، خو د یو شمېر بهرنیو کړیو له امله په یو محدود ساحه کې د دوی د فعالیت مخه نیول شوې ده. د نوموړي په خبره د سروبي ولسوالۍ د اوزبین په سیمه کې یو ډله وسلوال د دوی ښکاره مخالفت کوي او د تور پورې کړ چې دغه وسلواله ډله د پاکستان د آی اس آی په لارښوونه د دوی د لنغزونې مخالفت کوي.
نه داخلي دشمنان بلکې خارجي دشمنان لرو. دا داسې پروژه نه ده چې په دې کې به خارجي دشمنان لاسونه لري، داخلي به هم لرو خو خارجي دشمنان لرو. خارجي دشمنان زمونږه هرگز نه غواړي چې جلال آباد ته د برق راشي. د جلال آباد په ښار کې د صنعتي پارکونه په دغه برق مانی ورغول شي، جوړ دي شي، د جلال آباد ښاریان د کار پیدا کړي او د جلال آباد په ښار کې د فابریکې جوړې شي او هغه د تولید وکړي. نو موږ خارجي دشمنان هم لرو او مستقیم هم درته په ډاګه ویلی شم چې په دې کې د خارجي دشمنانو هر هغه څوک چې د برق ممانعت کوي هغه همدا اوس هم د آی اس آی سړی دی او د آی اس آی سلا ورسره.
برېښنا چې د وګړو او د هیواد د پرمختګ لپاره ډیره اړینه ده، د یو شمېر کتونکو په خبره دا ډول پروژو د بشپړېدو پر مهال امنیتي ځواکونه باید د برېښنا له ریاست سره مرسته وکړي او د دوی امنیت خوندي کړي. خو د برېښنا شرکت رئیس وایي دوی دا ستونزه څو ځلې لوړ پوړو چارواکو سره شریکه کړي، خو تر اوسه هیڅ یو امنیتي ارګان له دوی سره مرسته نه ده کړې. نوموړي په دې برخه کې نیغ په نیغه د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونه په دې ګرم کړل چې دوی سره د لغمان په بادپخ او د سروبي ولسوالۍ د اوزبین په سیمه مو کې د امنیت په ټینګښت کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. د د په خبره نو ځکه جلال آباد ته راتلونکي برېښنا تر دې دمه ځنډېدلې ده.
هغه امنیتي مسؤلین چې د امنیتي ستونزې په حق لبانې د نغلو د لاین خبرې اوري ولې کوم عکس العمل نه ښایي؟ تر اوسه پورې خو ما داسې څوک نه دي لیدلي چې هغوی عملي اقدام کړی وي هغلته او تللي وي. وزیر صاحب برق سره گڑے دلے، معین صاحب برق سره پرون په ٹیلیفون مانے گڑے دلے، او د سروبي ولسوال سره تر پرون نیم ساعت په تلیفون باندې غریدل سره کړی، خو هغه هم دومره کولای شي اضافه د دینه هغه نشي کولای. دا د پورته مقاماتو کار دی، د پورته مقامات باید په دغه کې برخه واخلي، ونډه واخلي او عکس العمل وخی.
د ننګرهار د برېښنا ریاست مرستیال انجینر محمد شجاع د معلوماتو لمخي اوس مهال شاوخوا 14000 کورنۍ ته دوی دولتي برېښنا ورکړي، چې پاتې 14000 نورې کورنۍ د ډیزلي برېښنا نه ګټه اخلي. د شجاع په خبره کې امنیتي ځواکونه ورسره د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي، نو د نغلو برېښنا چې کاري ټول تکمیل شوی ډیر ژر آن په 2 ورځو کې به ننګرهار ته راورسیږي، چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به له یوې خوا د ننګرهار د ولس د برېښنا د نشتون ستونزه حل شي، او له بل لورې به ډیر شمېر فابریکې د برېښنا له پلوه په پښو ودرېږي.
د ژمي له رارسېدو سره سم په کابل ښار کې میشت ځینې کډوالې کورنۍ اندېښمنې دي چې په دې موسم کې به له خپلو ستونزو سره څه کوي. د کابل ښار په ځینو سیمو کې داسې کورنۍ لیدل کېږي چې په زړو او نړېدلو ودانیو او یا خیمو کې اوسېږي. دوی چې شمېرې شاوخوا 15000 کورنیو ته رسېږي، له حکومت او مرستندویو ټولنو څخه مرستو ته سترګې نیولې. د خان محمد سین په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د تیرو کلونو په څیر سکال هم په کابل کې په سلګونو کډوالي کورنۍ د ژمي راتګ ډارولې دي. دا کورنۍ چې مختلفو لاملونو د خپلو سیمو پرې خودو ته اړ کړي، د کابل ښار په ځینو سیمو کې په زړو او نړېدلو ودانیو او یا خیمو کې اوسېږي. د دوهم پروان په واټ کې د دې کورنیو کابو 200 میشتې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ژمي لپاره د اړتیا وړ مواد نه لري. دو تنو رحم الدین او امام وویل
هر زین راغلی له پاکستان ته جلابان، هر زین راغلی یخنی نه چم مل بخاری د شان مون نه لرو، شپې هم زیات یخنی کی یا کمپل مون کندو یخنی هغه کوم نه قراری.
دل تدری اویا کوری ضرورت خوراکي مواد نشته، کار نشته، غریبی نشته چې موږ خپل روزگار مخ کې بوزو. خاص نه لرو، بخاری نه لرو، سر خیمه نه لرو، تاسو پلات سر پالیا یا پلاستیک په چولې دا د یخ مخه چیرې نسی. هر نشته نه چوک ته چلاشه کار نه پیدا کیږي، مارکیټ ته چلاشه کار نشته. 500 روپے په دې منګه چیرې روزگار پکېږي، یو منلګي په 100 روپے یو بوجي وړ په 1500 وي.
د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال د کابل ښار په یو شمیر سیمو کې شاوخوا 15000 کورنۍ میشتې دي چې له مختلفو ولایتونو څخه کابل ته کډه شوې دي. د ازادي راډیو له هڅو سره سره د کډوالو چارو وزارت دوی سره د مرستو او خپل تدابیر په حق لسونه ویل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالی کمشنری وای په ټول افغانستان کې د بیزای شو کورنیو شمیر سباندې 1.5 لک ته رسیدلې، او هڅه کوي چې افغان حکومت او بهرنیو مؤسسو سره په ګډه له دوی سره مرستې وکړي. په کابل کې د دې ادارې ویاند نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل د دوی دفتر پلان لري چې د تیرو کلونو په سیر بیا هم له مستحقو بېوزلو کورنیو سره یو اندازه مرستې وکړي.
ادارې یونیسیف در سال روان مانند سالهای گذشته و 40000 خانواده که حدود 240000 نفر تشکیل میدن وظیفه داره که مفیدت های زمستانی خود برسانه.
دیوی د یو این ایچ سی آر اداره د تیرو کلونو په سیر له 30000 کورنیو سره چې د غړو شمیر سه باندې 240000 تنو ته رسیږي غواړي ژمنۍ مرستې ورسره وکړي. یو این ایچ سی آر تیاری نیولی او هڅه کوي چې په راتلونکو نږدې ورځو کې خپلې ژمنۍ مرستې په بېوزلو کورنۍ وویشي. کډوالو ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د کار د نشتوالي او ناامنیو له امله مجبور شوي چې خپلې سیمې پرېږدي او کابل ته کډه شي. دوی وایي که حکومت دوی ته په ولایتونو کې د کار زمینې برابرې کړي له خپلو سیمو به ونه وځي. تیر کال هم په ژمي کې په کابل کې په سلګونو بې ځایه شوې کورنۍ له ستونزو سره مخ شوې وې، او د ډېر یخنۍ له امله پکې یو شمېر ماشومان مړه شوي هم وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړیوالو مسایلو کې په منځني ختیځ کې د روان بحران د حل لپاره د هڅو په لړ کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون مصر ته روان شوی. بان کی مون پرون اعلان وکړ چې په غزه کې د حماس د وسلوالو او اسرایلي ځواکونو ترمنځ د کراری د هڅو د ملاتړ لپاره مصر او اسرایلو ته سفر کوي. د منځني ختیځ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د سفر جزئیات د فرشته جلالزی پراپور کې واوري.
نن به د ورځې په جریان کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون مصر ته ورسیږي. مصر د څو محدودو اسلامي هیوادونو له جملې دی چې د اسرائیل سره ډیپلوماټیک اړیکې لري. د مصر ولسمشر محمد مرسي په غزه کې د اوربند ټینګېدو لپاره د حماس د رهبرانو او د اسرائیلي چارواکو ترمنځ د منځګړیتوب هڅې هم کړې دي. بان کی مون باندې قاهره ته ورسیږي او ټاکل شوی چې هلته د مصر له جمهور رئیس محمد مرسي سره په غزه کې د کراري پر هڅو خبرې وکړي. دا لنډه څرګنده شوی چې بان کی مون به په دقیق ډول څه وخت اسرائیل ته ورځي. د غزه یو اوسیدونکی فلاح ابراهیم وایي هیله لري چې د بان کی مون دغه سفر به د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. دی وایي موږ هرکلی کوو خو هیله لرو چې د بان کی مون سفر به مثبت اغېز ولري. خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په خپل رپورټ کې د بیلابیلو منابعو په حواله وایي چې د غزه زیات اوسیدونکي فکر نه کوي چې سیمې ته د بان کی مون سفر به د سیمې د وضعیت د ښه کېدو لپاره ګټه وکړي. یو سړی چې ځان یې یوسف معرفي کړی په 2009 کال کې سیمې ته د بان کی مون د سفر یادونه کوي او وایي چې د بان کی مون دغه سفر به هم د پخوانی څخه هیڅ توپیر ونه لري. دا وایي زه د دغه سفر هرکلی نه کوم ځکه بان کی مون د 2008 او 2009 کلونو ترمنځ وخت کې چې دلته جګړه روانه و راغی خو هیڅ ګټه یې ونه رسوله. دی به بیا هم راشي خو زموږ لپاره به هیڅ هم ونه کړي. هغه به د اقداماتو د ترسره کولو خبرې وکړي او په عمل کې به هیڅ ونه کړي. د اسرائیل پوځ د حماس راکټي حملو د پای ته رسولو لپاره د نومبر په 14 نیټه په غزه کې د حماس پر اهدافو د هوا او سمندر له لارې پوځي عملیات پیل کړ. په غزه کې ډاکټران وایي چې د نن ورځې په نشتو کې 10 تنه فلسطینیان تر اوسه وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ په ویلامې کې ویلي چې د تیر شپې په ترڅ کې د دوی اتیا هوایي حمله شوي دي. اسرائیلی پوځ ویلي چې هغه ودانۍ وشتل شوي دي چې ګمان کېږي د حماس د دلیل وړدوبه چارواکي پکې پټ شوي وي. په عین حال کې ویل کېږي چې د حماس وسلوالو اسرائیل ته زیات شمیر راکټ ورویشتي دي. په دغو پوځي عملیاتو کې تر اوسه د دریو اسرائیلیانو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی. په داسې حال کې چې د اسلامي نړۍ زیات هیوادونه د فلسطینیانو ملاتړ کوي، زیات شمېر غربي دولتونه په دې باور دي چې اسرائیل د ځان څخه د دفاع حق لري. د مسلې یو اربیا د غرب او اسلامي نړۍ ترمنځ پاړې کو کې درس پیدا کړ.
د اسرائیلو او فلسطینیانو د شخړې وروستی حال د فرشته جلال زئی په راپور کې له چهارشنبه ورځې راهیسې چې د حماس ډلې او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ یو پر بل بریدونه پیل شوي، په غزه کې لسګونه فلسطینیان وژل شوي دي. حماس ډله د اسرائیلو د پوځ د حملو بندیدل او د غزې د محاصرې پای ته رسول غواړي.
د بلوچستان چې کوم شخړه والو
قدر منوریدونکو بخنه غوړم چې د یوې کوچنۍ تخنیکی ستونزې له کبله د حماس حماس فلسطینی ډلې او اسرائیلو ترمنځ د شخړې په اړه راپور مو د واورېده. او اوس هم د بلوچستان وضعیت په بلوچستان کې د زیاتې نا امنۍ له کبله د عامو خلکو ترمنځ پرله پسې ژورنالستان هم وژل کیږي. په بلوچستان کې په تیرو څو کلونو کې شاوخوا 40 ژورنالستان وژل شوي چې له کبله یې ډېر ژورنالستان د دې هیواد نورو ښارونو او یا نورو هیوادونو ته پناه وړلو ته مجبوره شوي دي. ملک سراج اکبر یو له همدې بلوچ ژورنالستانو څخه دی چې په بلوچستان کې د نا امنۍ له کبله امریکا ته کډه کړې ده. د ازادي راډیو خبريال بارکوال میاخیل له د سره په بلوچستان کې د ژورنالستانو د وژنو په اړه مرکه کړې.
د بلوچستان چې کوم شخړه وه لومړی تر دوو سیمو ډیره بوکټي او کوهلو پورې محدوده وه، وروسته ښاري سیمو ته تر کوټې راوغځېده. اوس دا شخړه او د امنیتي ادارو عملیات ټولو بلوچ میشتو سیمو ته وغځېدل، نو د دې شخړو له زیاتېدو سره ژورنالستانو ته هم خطرونه زیات شول. ډېر پټ تنظیمونه دي چې ویل کېږي له حکومت او استخباراتو سره تړاو لري، او وسلوال تنظیمونه هم دي چې هغوی غواړي خبریالان باید د دوی پیښې کټ مټ رپورټ کړي، او دوی کوم خبرونه یا خبرپاڼې ورته رالیږي که ژورنالستان یې په خپلو رسنیو کې کټ مټ خپاره نه کړي نو بریدونه ورباندې کیږي. او یو بل لوی وجه دا هم د چتر اوسه پوری پر څومره ژورنالستانو هم بریدونه سوي. 4-5 ژورنالستان یوازې په خوزدار کې وژل شوی دی. حکومت د دغه ټولو پیښو د لاس لرونکو په نیولو او په سزا رسولو کې ناکام شوی دی. نو په داسې حال کې هغه ډلې چې پر ژورنالستانو بریدونه کوي لا زړور کیږي او دغه پیښه لا پسې زیاتیږي. د بلوچستان په لری پروتو سیمو کې چې ژورنالستان په سختو حالاتو کې کار کوي، ډیری غیر مسلکي او په خپل کار کې پوه نه بلل کیږي. آیا د دوی د هدف ګرځېدو او وژل کېدو یو علت خو به دا نه وي چې ګواکې دوی د کوم طرف په ګټه یو اړخیزه خبریالي کړې وي؟
یو خبر خدا د چې دغه ورځپانه یا ټلویزیونونه چې دوی ورسره کار کوي د مستقلو کارکونکو غونډې دوی ته روزنه نه ورکوي، هلته چې کوم خبري اعلان کار کوي اکثره له دې عمله چې د ورځپانه او ټلویزیونونو د ادارو لخوا ورته میاشتنۍ تنخانه ورکول کیږي، نو یوازې خبري اعلان نه کوي، نور کارونه هم ورسره کوي. څوک په حکومتي ښوونځیو کې استادان دي، څوک په انجوګانو کې، او څوک د بشري حقونو له تنظیمونو سره کار کوي. نو هلته چې کوم وسلوال تنظیمونه یا امنیتي ادارې وي، هغوی په دې هیله وي چې دغه ژورنالیستان باید خبرونه د دوی په خوښه خپاره کړي، خو خبري ادارې خپلو پالیسیو او د خبرونو ارزښت ته په پام سره په خبرونو کې انتخاب کوي چې کوم باید خپاره کړي او کوم خپاره نه کړي. نو دغه خلک چې پر دغو ژورنالیستانو بریدونه کوي، د دوی مجبوریو ته نه ګوري چې دوی به د دغو خبرونو په خپرولو کې څومره واکمن وي. زه فکر کوم په اصل کې د امنیتي ادارو، وسلوالو تنظیمونو او د دغو ځایي خبریالانو ترمنځ دغه سوء تفاهم لویه ستونزه ده. نو اوس چې په بلوچستان کې د ژورنالیستانو لپاره حالات د سمېدو پر ځای نور خرابېږي، خپله تاسې هم دلته د ناخوندیتوب له امله بلوچستان پرېښو او امریکا ته مو پناه یووړه، نو په بلوچستان کې د ژورنالیزم راتلونکی څنګه ارزوئ؟ لدې سره به د بلوچستان پر رسنیو ډېر منفي اغېز وسي. زه خپله د بلوچستان یم او د ژورنالیزم پیل مې هم له بلوچستانه کړی، خو دې حالاتو ته په پام سره زه بېرته بلوچستان ته نسم ستنېدای او هلته کار نسم کولای. او یوازې زه نه، بلکې د بلوچستان ډېر تکړه او خواریکښ ژورنالیستان داسې دي چې د خرابو حالاتو له امله له پاکستانه بهر تللي یا اسلام آباد او کراچۍ ته کډه شوي دي. دا هغه ژورنالیستان دي چې ښه فکر لري او غواړي په بلوچستان کې کار وکړي. دا ډېره بدمرغي ده چې بلوچستان باید رسنیو په مرسته ښه پرمختګ کړی وای، ځکه اوس د انټرنیټ زمانه ده، د ټولنیزو رسنیو زمانه ده. په کار خدا و چې د نوري نړۍ غونډې په بلوچستان کې هم خلکو له رسنیو او انټرنیټ څخه په استفادې سره د بلوچستان د شخړو په هواري کې ونډه اخیستې وای، او ښکېلو ډلو باید ژورنالیستانو ته په ازادۍ سره د کار کولو اجازه ورکړې وای چې هغوی تر خلکو پورې د واقعیتونو په رسولو سره د بلوچستان د حالاتو په اړه هر اړخیز رپورټونه او خبرونه خپره کړي وای. د رسنیو د فعالیتونو په مخنیوي سره خو به که وسلوال او امنیتي ادارې په خلاص مټ هر څه کوي، نو نور نړۍ به هیڅ ورڅخه نه خبرېږي. نو دې وضعیت ته په پام سره زه د بلوچستان د ژورنالیزم راتلونکی ډېر په تیاره کې وینم. نو آیا له ژورنالیستانو او ژورنالیزم سره دا ډول چلند به بلوچستان نور په تیاره کې ونه ساتي؟ دلته چې د خپلواکۍ غوښتونکو تحریکونو او د حکومت او امنیتي ادارو ترمنځ شخړه روانه ده، پر دې به منفي اغېز ونه کړي؟ که په لوی لاس همداسې حالاتو ته لاره هوارېده، نو دا به ډېر منفي اغېز ولري. که حکومت د بلوچستان د حالاتو د ښه کولو ادعاوې کوي او وایي چې پر دې اور د اوبو تویولو هڅې کوي، نو د حکومت له هغو هڅو به خلک نه خبرېږي او خلک به نه پوهېږي چې حکومت څه کوي، نو خلک به ورڅخه زړه تورې سي.
بلوچ ژورنالیست ملک سراج اکبر و چې په بلوچستان ایالت کې د ژورنالیستانو لپاره د ناوړه امنیتي حالت په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدر من اوریدونکو، د دې په ورستۍ برخه کې د ځوان فکر اونیس پروګرام واوري.
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو او خوږو ځوانانو، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه په کندز کې د آزادۍ رادیو خبریال نور محمد سهیم یم. د ځوان فکر د پروګرام په لړ کې مو د دې ونې موضوع د ځوانانو د کارمندنې ستونزو ته ځانګړې کړې ده، او په دې هیله مو د کندز پوهنتون د بیلابیلو څانګو له محصلینو ښاغلو عبدالستار شمال، الیاس قاضی زاده، صادق سهیل او ګلزمان وردګ نه هیله کړې ده چې له موږ سره په یو ګردي میز کې په دې برخه کې خپل نظریات شریک کاندي. او په سر کې مو په دې اړه ښاغلی شمال پوښتلی دی، دی داسې وایي:
البته نن ورځ د ځوانانو سره چې کوم فکر د یا کوم چالشونو یا مشکلاتو سره مواجه دي، هغه جملې نه یو مشکل چې اساسي مشکل د ځوانانو بیکاري ده. ځوانان زده کړې کوي، تحصیل کوي، د پوهنتون نه فارغېږي، سند یې په لاس کې، دفتر په دفتر ځي، اما د هغو دپاره د کار زمینه برابره نه ده چې هغو هلته جذب شي او هلته کار وکړي او د دغه بدبختیو چالشونو نه خلاص شي.
د دغه چالشونو د رامنځته کېدو دلایل چې
خو ځوان د کار نشته ده، کارخانه نشته ده، کمبل مصرفیت نشته ده، کمبل لار هغه د پاره نشته چې دوی هلته مصروفه شي. خو دیقانی ده، خو یو کور کې وس که شپږ زامنی یو زوی هغه دیقانی ته کفایت کوي، دغه پنځه زامن ټول بیرون بیکاره ګرځي، نو هغه مجبور دي چې یو بل خواته مخه کوي. که چیرته د دې لپاره مثلا د یو کارخانه جوړو یا حرفوي زده کړې یا کورسونه وي مثلا نجاري وي یا بل شبل شاو په دغه کې مصرف وي ان شاء الله مونږ په دې متقین او چې دغه ځوانان دغه چالش نه خلاصېدل.
الیاس قاضی زاده تاسو په کې څه وایاست؟
یو موضوع غواړم شریکه کړم، البته دا موضوع د بیکاری او دغه رابطه باندې ده که دقیق متوجه شو نن سبا افغانستان کې ډیر زیات خارجیان راغلي دي چې هغوی دلته مصروف د کار دي او خپل افغانان لرو چې بیکاره دي. فرض مثال څو ورځې مخکې او دفتر ته لاړم چې دماغ کېدی شي د 200-300 نه ډېر خارجیان لیدلي چې هغوی ډېر عادي کار مخته وړي، لکه یو عادي افغان هم کولی شي هغه کار مخته ویسي، لیکن فعلا مشکل دغه ده چې دغه خپل افغان ته دا چانس نه ورکول کېږي او دوی دغه قراردادونه د خارجي موسسات سره امضا کوي او بیرته هغوی خپله خارجي کسان اوړي دلته په کار کې شاملوي. که دغه زمینه خپله افغانانو ته ورکړل شي او خپل افغانان په دې کې شامل شي کارو کې، فکر کوم دا به ښه لري که خپل افغان هم ورزول شي او تربیه شي او سبا راشي په خپل دې وطن ته خدمت وکړي. دا بهتره وي د هغه خارجي نه چې فرض مثال که موږ افغان ته چېرته په 15,000 افغانۍ معاش ورکوو نو هغه کېدی چې په $15,000 باندې هغه وظیفه ونه کړي، نو دا هم د اقتصاد ته ګټه ده. او هم اما هغه افغانان چې فرض مثال استعداد لري، توانایي لري، هغوی ته زمینه ورکړل شي تر څو هغوی کولی شي نور افغانان تربیه.
صادق صاحب تاسو په کې څه وایاست؟
زه هم دتن غواړم یو مشکل چې هغه لکه کوم ځوانان چې خپل درون کې وجدان عقلن ذهنن دې سره ډېر زیات کړیږي، هغه دا چې دوی خپل سرنوشت نشي تعینولی او د هغې مشکلات د چا پورې مربوطه کېږي، د کې باید څوک لاس ولري، څوک د دې مشکل رای حل کوی شي پیدا کړي. هغه دا چې په انګلیسي کې موږ یو داسې ضرب المثل لرو، وایي a goal without a plan is just a wish، هدف بدون د برنامې نه فقط یو خواهش ده. نن ځوانان فقط خواهشات لري، دوی که تپوس شي ته څه کول غواړي څه کوي، فقط دوی خپل خواهشات، دوی خپل لکه نظریات دا کوی شي ووایي، خو دوی یو هدف، یو غښتلی او یو تعین کړل شوی هدف دوی نه لري په زندګۍ کې. دوی نشي کولی دا تعین کړي چې زه په آینده کې څه کول غواړم. ستونزه پیدا کیږي د اساس او بنیاد خپله د مکتب نه، د ټولنې لکه د کور نه دې باندې کار نه ده شوی. په یو ځوان باندې ابتدا نه اساس نه کار نه کیږي، لکه په همسا مملکتو کې مثلا مثال کا ته روزانه دا لکه دوی چې سهار مکتب ته لاړ شي اول د درس نه مخکې دینو پوښتنه کیږي ماشومان نه، تاسې په آینده کې څه جوړېدل غواړئ؟ هغه که ووایي زه ډاکټر جوړېدل غواړم، نو دوی تشویق کړي یا فرینده کېدای شي یو ډاکټر شي. نو بیا دغه ماشوم ټوله ورځ که دی فلم ګوري هم داسې ډاکټر کرکټر ګوري پکې، او که روزانه هم ګوري دا ډاکټر ګوري. که څوک وایي زه سولجر یعنی عسکر جوړېدل غواړم، هغه عسکر سره ډېر زیاته مینه ښیي، هغه عسکر ګوري چې دا څنګه کرکټر لري، څنګه عسکر شوی ده، غواړي چې زه انجینر شم. نو هغه انجینر دغه د انجینر رول د انجینر کرکټر د اخلاق د کردار او دا څه فعالیتونه څه زده کړي کړي دي، هغه ځان رسوي، هغه شی جوړېدل غواړي. په افغانستان کې فعلا که موږ ګورو ځوان دولسم نه فارغېږي، اکثره زه خپلو ځوانانو ملګرو دوستانو نه شاشنفیرو نه تپوس کوم چې تاسو څه جوړېدل غواړي په آینده کې. دوی نه پوهېږي دقیقا، د خپل سرنوشت نشي تعینولی. نو هغه چې خپل ځان لپاره ونه شي کولی یو کومک وکړي، نو هغې نه جامې ته څه توقع دوی زیات له دې نه کړېږي، دوی خپل سرنوشت خپله نشي تعینولی، شاید دوی سره همکاري نه ده کړې. اوس که موږ راشو آینده خپله 2014 دا را خارجیان وځي او دوی دې سره ډېر زیات په مشکل کې دي چې هغوی که ووتل د افغانستان خپل انتخابات رامنځته کېدل کې دي، خپل دا انتخابات به کېږي، نو دوی دغه فعلي حالت ل آینده حالت سره په مقایسه کې چې کلک دي، دوی دې ته زیات په تشویش کوي. هغه څوک چې سو ځوانان موږ لرو چې خارجي موسسو کې کار کوي، هغه دفترو کې چې کار کوي، کله چې خارجیان لاړ شي دوی دفترونو دغه وظیفې دوی نه لاس لاړ شي. هغه څوک چې هغوی په پوهنتون تحصیلاتو په تربیه معلم کې یا نور لوړ زده کړې کوي، خپلې لوړې زده کړې په مخ بیایي، دوی یو آینده ته یو توقع د اقل لري. نو دغه توقع، دغه ارزو، دغه هدف د دوی فعلا دوی ته ډېر زیات په تشویش کې ده. زه غواړم چې یو ډاکټر شم په آینده کې، کله چې وضعیت خراب وي زه نشم کولی خپلې لوړې زده کړې پر مخ بوزم. نو دا آینده کې دوی ته یو چالش ده، یو تشویش ده.
وردک صاحب، لکه څنګه چې سهیل صاحب وفرمایل، دوی ویل چې یوه لویه ستونزه د ځوانانو دا ده چې له کوچنیوالي څخه د دوی استعداد نه روزل کېږي او د دوی استعداد نه په نښه کېږي او دغسې خودجوشه راپورته شي او په پای
پای کې هم لار ځینې ورکې سي چې کوم کار تم لا وتړي تاسو په دې باندې نظر لرئ
د خبر وقت لري او د دې لامل هم دغه دی چې اکثرا کورنۍ بي سواد دي نه پیږي په اکثر مسایل باندې خپل اولاد چې مکتب ته رالیږي استادان په دې سطح پورې نه دي چې نشي کولی چې د شاګردان باندې هدف تعیین کړو زموږ ډېرې ستونزې دي په افغانستان کې او اکثرا هغه څوک چې هدف لري هغه خپل هدف ته نه رسېږي
نو دغه ستونزه به ستاسو په نظر څنګه حل کیږي
دا یو په شکل د مراحل حل کیږي لکه اوس موږ په اروپایي مملکتو کې شته دي چې اول وخت اولا خپل اولاد ته ډېر زیات جرأت ورکوي اوس موږ په کورنۍ کې خاصا په افغاني کورنۍ کې جرأت نشته دی دا خپل ماشومان نشي کولی چې ووایي چې مثلا زه غواړم دغه شی وشم او اکثرا خلک غریب دي دغه مسایلو ته یې هومره فکرم ډېر نه دی نو کورنۍ ډېر زیات توجه نه کوي
شمال صاحب د ځوانانو د ستونزو په اړه نور څه ویلی شئ یعنې نورې ستونزې څه دي مثلا د 2014 د ستونزې په ځوانانو کې هم طرحه دي مثلا موږ انتخابات په مخ کې لرو په دې برخه کې څه خبرې دي
ستونزې خو زیاتې دي ځکه موږ ټولې ستونزې لکه دلته مطرح کول هم نشو خو موږ ویلی چې دغه یوازینۍ ستونزه همدغه ده ځوانان موږ زده کړې کوي 12 نه فارغېږي کله چې دوی پوهنتون ته امتحان ورکوي بې نتیجې پاتې کیږي هغه د خپل تحصیل یا د خپل زده کړو نه دلسرده کیږي که کور ته لاړ شي کور کې هم خجالت یې پلار او مور ته یې چې 12 کاله هم په تا باندې تعلیم وکړه خو دا د هغو ګناه ده دا د دولت ګناه ده ځکه دولت هغه ظرفیت پکې نشته دی هغو ته دغه زمینه نشي برابرولی چې مثلا 2 لکه یا 3 لکه 5 لکه زده کوونکي چې زموږ امتحان ورکوي د هغو دپاره زمینه برابر کړي او دا ټول په تحصیلي موسسو کې جذب کړي راځو د 2014 کال نه وروسته تر یو ځای پورې موږ مشکل نه یو ځکه خارجیان په افغانستان کې دی خپل امنیت په خپل تروس نه شټینګواله او دغه شخړه چې جوړه کړل ده د خارجانو جوړه کړل ده زه تا ته اطمینان درکوم دغه حکومت دیم نه پولیس دیم نه اردو دیم نه خارجي دیم نه لاش یو منطقې ته الته شخړه شته شخړم نشته ده د چکل الته خارجي پیدا شه الته معمولا شخړم پیدا کی یو اسنه خبره ده په ان شرط چې زمونږ دولت یو بل سره هماهنګي ولري که چیرته دغه هماهنګي نه شخړه ده د خارجانو په نبوت کې هماهنګي نشته امنیت ولایت نه مني ولایت امنیت نه مني قومندان پولیس نه مني اردو یو بل نه مني یعنی په نبوت دغه هماهنګي کې مونږ د شخړو سره مخامخ کیږو
قاضیان صاحب دغه بی اتفاقی زموږ په هیواد کې زموږ په کورونو کې دا له کومه را پیدا شوی دی
ابلا رز میں مجرال صلاح نو اغه مجرال کی لکلی وچ تقریبا په افغانستان کې د دوا تیا او قدرا تنه ډیر زیات حزبونه فعالیت کوي ماتر څه پوری دی فعالیت نه لیدل چې دی په کوم ارسه کې فعالیت کړي که یو فعالیت وي نو دغه نه کړی دی چې د ملتونو او د اقوام په منځونو ویشل دي نور خو ما دوی کوم فعالیت نه لیدل چې فهم مثال کوم حزب په کوم بخش کې لکه په مثال یا اقتصادي یا کوم پرمختګ دوی من سره وسره فقط فکر کوم دوی کار هم دغه ده چې یو څو نفر ځان ته جذب کړي او د بل حزب بد وایي هغه بل ځان ته یو څو نفر جذب کړي او بل ته بد وایي
او ساحت صاحب کومه برخه کې ستونزې پاتې دي چې ناویلې پاتې
منګ اکثر ګوتنیونه ډیره زیاته کو منګ وای چې دولت دا ونه کړو وزیر دا ونه کړو رئیس جمهور دا ونه کړو رئیس دا ونه کړو ماوین دا ونه کړو راځي چې د کی اور رای حل پیدا کړو چې جهاد اقل په یو اندازا دا مشکلات رقم شي منګ د فتن نشو کولای هغه ځوان چې منګ هغه نشو کولای د فتن هغه لړ شي وزیر شي هغه رئیس جمهور شي اما د دې په توګه منګ کوي شو په دې جامعه کې حتی هغه پوري منګ لکه اصلاحات راولو هغه اصلاحات څنګه کېدای شي ځوان نه مهيله دا هغه سوچ په پانتون کې دا هغه سوچ چې استاد دا هغه سوچ چې دولسم کې دی یولسم کې دی خپل مسئولین دي شاګردان دي کته ځوانان دغه ځوان د خپل خويند ورونو د خپل مور او پلار دوی سره د سیو برنامه ولري د سیو پروګرام دی جوړ کړی چې ډیر یو د مینی په فضا کې د یو بل نه پښتنه وکړي چې تاسو په دې یو هفته کې تاسو څه شی وکړل تاسو کوم د سیو لاس راوړنه درلودل تاسو چا سره ډیر خو وکړل تاسو سره چې چا بد وکړل تاسو چا صدمه درول سو تاسو د هغه په مقابل کې سخت عمل وکړل تاسو څنګه صابر اوسېدل لکه صابر اوسېدل صادق اوسېدل لکه تاسو چاته لکه په کوم ځکه تاسو مشکل پیدا شو تاسو هغه ځکه صبر وکړ او تاسو پاینده کې څه جوړېدل غواړي دوی تشویق دوی ترغیب باندې ډیر کار وشي کورنۍ نه د مور پلار نه مداخله ده چې په دې خپل ځوانانو باندې کار وکړي او که چېرته موږ هدفمن اوسېږو نو دا زموږ د جامعې دا زموږ د ځوانانو د ټولو د مشکلاتو د یو رای حل کېدای شي.
ډیره ډیره مننه ښاغلو عبدالستار شمال، الیاس قاضی زاده، صادق سهیل او ګلزمان وردک چې زموږ بلنه مو ومنله او دغه بردی میز مو په خپلو ښو نظریاتو سره رنګین کړ. درنو اوریدونکو او زړه ته رانږدې ځوانانو، دا زموږ د دې اونۍ د ځوان فکر پروګرام چې تاسو ته وړاندې شو، هیله ده چې خوښ شوی مو وي. خوښ او خوشحاله اوسئ.